په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شرق لاس د خپرونه زه فریبا ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به د یونما د تازه راپور په اړه واورې چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی. خو د افغانستان ولسمشر منی وایي چې دوی به پر دې راپور باندې غور وکړي. د ناتو تړون د غونډې په اړه به هم واوري چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلانې اندېښنې محسوسې پکې ښکاري. تر دې هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اوه طالبان وژل شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار سیمایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یو مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اوه طالبان وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار په 11 بجې شاوخوا د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو منځ کې چاودیدلې او 15 کسان یې مړه وبخې 14 کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
د
زاړه ښار په یو مدرسه کې چاودنه شوې. د راپورونو له مخې په مدرسه کې یو ماین ایښودل شوی و او شاګردانو چې تماس ورسره کړی نو ماین چاودلی. په پیښه کې 9 کسان شهیدان شوي او 9 نور ټپیان دي. ټپیان د اشکمش مرکزي کلینیک ته لیږدول شوي دي. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې سیمې ته د څیړنو لپاره یوه ډله استول شوې ده څو د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له 18 کلونو کم عمره تنکی ځوان طالبان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بېګا شپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د طالبانو حمله د ملي اردو له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې غلام خان بندر د روانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل کیږي. د خوست والي ویان طالب منګل نن پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني د خوست والي ته ویلي دي چې غلام خان بندر به د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ د چنګاښ له 2 نیټې پرانیستل کیږي.
جلالتماب جمهور رئیس خوست والي ښاغلي محمد علي فدایي سره د تلیفوني اړیکې پر مهال ویلي چې خوستوالو ته د غلام خان بندر په اړه ډاډ ورکړي چې دا بندر به 15 ورځې وروسته خلاصیږي او دا به دوه اړخیزه سوداګري به د دې لارې پیلېږي.
چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیې دفاع وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK پر ضد د بابر د خپړې په نوم دا عملیات د 3 شنبه په ورځ د ترکیې پر پوځي اډې د کورد وسلوالو د برید په ځواب کې پیل شول. د 1 شنبه او 3 شنبه په ورځ هم د عراق په شمال کې د ترکیې د هوایي پوځ په حملو کې د PKK اهداف په نښه شول. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه PKK چې له 40 کلونو راهیسې د کردانو لپاره د پراخو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ترکیې د حکومت پر ضد مبارزه کوي یوه تروریستي ډله ګڼي. وروسته لدې چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د کتاب ځینې برخې په دریو مهمو امریکایي ورځپاڼو کې خپرې شوې، د امریکا عدلیې وزارت په یو بیړني غوښتنلیک کې له فدرال محکمې څخه د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا غوښتنلیک پرون شپه ناوخته د واشنګټن یوې فدرال محکمې ته وسپارل شو او د جمعې ورځې لپاره یې د استماعیا غونډې غوښتنه شوې. د عدلیې وزارت استدلال کوي چې بولټن د دې کتاب له چاپ مخکې د مخکتنې پروسه چې د موافقه پرې کړې وه په خپل سر پریښي او د کتاب د ښه خرڅلاو لپاره یې د محرم اطلاعاتو د خپرولو پلان جوړ کړی. په تیرو دوو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ملي امنیت د پخوانیو سلاحکارانو د کتابونو د خپرېدو د مخنیوي هڅه په دې پلمه کوي چې ګنې په هغو کې یو لړ داسې محرم اسناد راغلي چې د متحدو ایالاتو ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر ټرمپ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاستوال بللی دی. او برتانوي سندرغاړي ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله، نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه. د لین کورنۍ نن په یو بیان کې د نوموړې د مړینې خبر ورکړ. ویرالین په هغو پوځیانو کې چې په بهر کې په جګړو بوخت وو او په کور کې دننه خورا زیات مینوال درلودل. د هغې مشهوره سندره د ډوور سپین ګړنګونه هغه سندره وه چې له جرمني سره د جګړې پر مهال یې د ویرې تر څنګ امید ورکاوه. د لین د کورنۍ په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې د فساد په اړه هلې ځلې جدي دي او ټینګه اراده ورته لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کنفرانس کې وویل
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد، اما آنچه که واضح است اقدامات عملی و تعهد و اولویت رئیس جمهور و حکومت برای مبارزه با فساد در 5 سال گذشته است.
دا به هم وری چې د افغانستان د امروختي وزارت شمیرې شي چې په دې هواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر 29 زره ډیر سوی دي. د دې وزارت مرسیال ویان نور الله ترکی
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې تر سوی دي چې د اول جملې څخه شپږ ساعته 50 مثبت شوی.
اخو په کونړ کې باید د وژل سوي جاپاني مرستندوی ته څو ناکامو را په لاس ته جوړ سوي ویلګشت ارهټ په وسیله د کونړ د نورګل د نږدې سل جریبز مکه خړوبېدو پړه یو تفصیلي راپور وري. د کونړ د کرنې او مالداري رئیس نجیب الله عادل وای
دا ټیکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک شي کوله او بل د محلي موادو نه جوړیږي، یعنی د کونړ ټول ولو کې د دې امکان شته. د من غوښتنه د ولس نه ده چې دا خپل جوړ کې ډیر کم مصرف کې راځي او خپل ځمکې وچې فری نه.
په دوه همنیمه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کله هم مېروي. ورسته خبرونه د سر موضوع ته یونما یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسما سروان په دې اړه تفصیل درکوي.
له فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپریل پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشر د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغیز لاندې راغلې. راغلی دی، خو وایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډیره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوي دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یوناما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې یې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکاوه. یوناما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د درېدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکي اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یوناما وایي مرستندویان د افغانستان د حکومت له لورې د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره به په خپلو پښو درېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 15 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
تاسو د فساد پر ضد مبارزه په برخه کې مو د افغان حکومت په تراتلو په اړه د یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل، خو اخوا د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری غونډې ته د همدې راپور ته په اشاره وویل.
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد.
لوی د فساد په ارتباط په د ملګرو ملتونو وروستی راپور مطالعه کړو، خو څه چې واضح دي عملی اقدامات او د حکومت او ولسمشر له فساد سره مبارزه ته ژمنه ده چې په تیرو 15 کلونو کې لومړیتوب ورکړل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې له فساد سره مبارزې ته دولت او په خپله ولسمشر د یوه مهم اصل په سترګه کتلی دي او اولویت یې ورکړی دی. دوستانو ده هم ده افغانستان دولس مشری مرنی اخبرگونو چی ده یونما ده راپور پاره یور کرده و پا دیار نور جزیات از ده رو پا نور اخبرگونو که هم آوری دلیسی هوس زموش ده اخبرگونه ادامه لری.
تازه دقیق او بیطرف معلومات ستاسو ده جوان لوره بدلولیشی. راپور مونگ در که و قضاوت پخبله وکره.
په ناتو سازمان کې ځینې سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دې پلان چې غواړي له جرمني څخه خپل پوځیان وباسي د ناتو د دفاع وزیرانو پر 2 ورځنۍ د غونډه اخیز کړی و. د ناتو تړون د دې شغړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه پرون چهارشنبه پیل شوه او نن یې هم دوام درلود. سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان له کبله هم اندېښنې په دې غونډه کې محسوسې وې. جمهور رئیس ټرمپ پلان لري چې د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستانه او وباسي. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سرچینو په حواله د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هڅه کړي چې له جرمني د امریکایي ځواکونو د وتلو اغېز کم وشي. ستولتنبرګ ویلي چې په اروپا کې د امریکا حضور د ټولو متحدانو لپاره مهمه خبره ده، خو په جرمني کې د پوځیانو د حضور څرنګوالی یوه دوه اړخیزه مسله ده. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په جرمني کې 4500 عسکر او ملکی کارکونکي لري. د امریکا متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې په جرمني کې پوځي مرکز جوړ کړ. دا په اروپا کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي مرکز دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 15 پر جرمني تور پورې کړ چې د ناتو تړون د تمویل په برخه کې خپله ژمنه سرته نه ده رسولې. د دې سره سم ټرمپ وویل چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر 15000 ته راکموي. د ناتو یو شمېر ډیپلوماټانو د مسلې ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا او جمهور رئیس شای په یو ورخیز ډول له افغانستانه هم خپل اسکرو باسي. یو شمېر ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره د امریکایي ځواکونو حضور حیاتي اهمیت لري. هغوی ویلي چې داسې اقدام له اروپایي متحدانو سره د امریکا پر تعهد تیری ګڼل کېدلی او د افغانستان امنیت ته داسې پایلې درلودلی سي چې اټکل یې نسي کېدلی. د ناتو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پرمخ بیایي. خو یو شمېر ډیپلوماتانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، ناتو به مجبوره شي چې فورا په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه بند کړي، ځکه اوسمهال د ناتو ځواکونه د امنیت په برخه کې پر امریکایي قواوو متکي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې د ځینې شرایطو په بدل کې منل شوي چې امریکا به د راروان کال تر پسرلي خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناتو غړي غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې پر دې مسله خبرې وکړي.
دوستانو، خبره د ناتو د غونډې ده. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو په قطر کې د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې وه چې اور کم به مراتوي، خو دا ژمنه یې سمه نه ده عملي کړې. بل لور ته په وروستیو کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. دا اندېښنې د سولې پر بهیر څه اغېز کولی سي؟ احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد سره چې تر اوسه د طالبانو له تاسو سره هم له نږدې کتلې دي مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د اندېښنو سربېره له طالبانو سره سولې ته د هیلو پوښتنه ترې کړې ده. شغل دین محمد په ځواب کې وویل،
موږ خو چې کوم غونډو کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته بحث کېده. بلکې هغه خو اسرائیل نه درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دغه خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه اوډیشن نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
له دې غوښتنو کې تیر شو، فرضاً دغه د اورکام په برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي هم انتقاد درلود، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغو شیانو ته که وکتل شي، یو څه بیرته مایوسي باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې په خوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي، او د دغې موافقې نه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې ووځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره ووځي، ځکه خو هغو پورې تړلې دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې د امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه ووځي. نو چې افغانستان نه ووځي او د ناتو د خلکو ورسره ووځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل وینې تېرېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی وشي.
جنو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته که وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپله خو داسې فکر کوم چې موږ باید هیلهمن اوسو، او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواوو دغه مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې دغه موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کېږي خو داسې ونیسي چې لکه موږ په ضرر شي، چې داسې وي چې زموږ په ګټه وي، چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی وي په همدې وعدې وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی مرسل حاجی دین محمدو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 پر منځنی څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 په ټول افغانستان کې صف اواز اوریدلی سي. دوستانو د خبرونې په دوام کې نور راپور نه هم لرو، خو اوس په ورسو کونر ولایت په افغانستان کې د وژل سوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامورا په لاس د جوړ سوي بیلګشت ارهټ په وسیله د کونر د نورګل نږدې سل جریبه ځمکه خړوبېږي. د سیمې اوسیدونکو وایي د همدې ارهټ د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غلدانه کېږي. د ارهټ پر هغه کانال جوړ سوی چې ډاکټر ناکامورا د کونر له سیند ایستلی و او د محل پرې په زرګونه هکتار ځمکه د کرکیلې وړ سوې ده. په دې نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
تیتسو ناکامورا مکته په دلاس نخې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نخه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډې کلي کې د ارهټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لوري د عملي شوو پروژو یوه بېلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دښته بلل کېده، اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لوري دلته د کانال ویستل او پرې د ارهټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دښته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکو عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځمکه مخکې وچه وه، وینل په زریټور په یو شی بل شي خلکو به کوله. جاپانیانو جوړه کړه، ډېر ښه پالت یې وکړو، ښه نتیجه ورکړله او اوس د دې اوبه کېږي. دا یو سلو شل جریبه وړوکوي، نه دا بې مصرف دی، په اوبو په انرژي تاویږي. سخت زیات خوشحاله ځکه چې تقریبا نه بچ کړو، جنریټر د تیلو او بارز مصرف نه بچ کړو. په شپه ورځ به شي اوبه تاویږي، اراټ دی اوبه تاویږي، بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرفه ارهټ جوړ کړ، اوس په هر کښت کې زیاته غلدانه تازه ترکاری او میوې کیږي چې ورسره ژوند بدل شوی دی.
دا ډیر کوي، نو جوارم کوي، غنم کوي، نو سخت زیات کوي. ولسته د وطن ته خدمت کوي، آباد شي، شین شي، دا غټ خدمت دی چې وشي. کنداډا مخ قسم دی، بل اړه نه قسم دی، یو بوټیم پکې نو
ارهټ له اوسپنې جوړ دی. څرخونه لري چې د څرخونو دواړو غاړو ته یې د اوسپنې په لسګونو لوټې نخلبل شوي. څرخ د اوبو په زور تابېږي، لوټې له اوبو ډکېږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختي ته پرېوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیبې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لوري د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل
څرخونه یا د غارت چې کوم دی، د دې یو خواله دا دی چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک یې شي کولی او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی، خصوصا هغه ځمکې چې د ویالو نه دو مترو په ارتفاع باندې جیګې پرتې دي او مستقیما د ویالو نه نه خړوبېږي. دغه ټکنالوژي ورته ډیره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه دا ده چې دا په خپله جوړ کړي، ډیر کم مصرف پرې راځي او خپل ځمکې وچې پرېږي.
خلک وایي که افغان حکومت په تیرو نږدې شلو کالو کې هم د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورات په څیر د هیواد په څو ولایتونو کې کانالونه بیستلی وای، نو په برکت به یې په زرګونه هکتاره دښتې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې نن به مو نورو ته د خوراکي موادو د مرستو دپاره د سوال لاسونه نه غځول. تیتسو ناکامورا پوره دیرش کاله افغانانو ته د روغتیا، اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا عدلی وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاحکار جان بولتن د کتاب د خپرېدو مخنیوی وکړي. د بولتن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خپرې سوي دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي هڅه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلازې په راپور کې.
دا په دوه ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د بولتن د کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. عدلی وزارت ویلي چې په کتاب کې داسې معلومات شته چې باید پټ پاتې سي او خپرېدل یې د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی سي. د امریکا د عدلی وزارت په عرض کې ادعا شوې چې جان بولتن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور شي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر او د ځان د ګټې لپاره د کتاب له کتنې پرته د چاپ پرېکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت پټ معلومات خپاره کړي. د امریکا د عدلی وزارت په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه غونډه وکړي. د جان بولتن کتاب د جون په 23مه یعنې د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولتن تقریبا 18 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاحکار پر چوکۍ کار کړی دی. د بولتن د کتاب ځینې جنجال پارونکي برخې پرون په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال سټریټ جورنال وسپانو کې خپرې شوې. د امریکا په سیاسي کړیو کې وار د مخاله غوغا جوړ کړه. یوه جنجالي خبره چې د جان بولتن په کتاب کې شوې ده چې ډونالډ ټرمپ د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د کامیابېدو لپاره کومک ورسره وکړي او په خبرو کې د هغو کمپونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره جوړ کړي دي. بولتن لیکلي چې ډونالډ ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې د جاپان په اوساکا ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې کړې دي. بولتن ویلی چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلی چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او له هغې غوښتنه کړي چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې د بری ډاډ ورکړي. د بولتن په لیکنه ترامپ ویلی چې امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د روانو ټاکنو پر پایله اغیز لري. په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې دی او د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست بلې دورې ته ځان کاندید کړی دی. په متبر امریکایي رسپانو کې د دې بیانونو تخپریدو وروسته د ډونالډ ټرمپ لخوا وویل شو چې جان بولتن دروغجن دی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره له وال سټریټ جورنال رسپانې سره په مرکه کې وکړه. جمهور رئیس ټرمپ ورسره له فاکس نیوز سره په بل مرکه کې وویل چې بولتن به په خپل کتاب کې سری معلومات خپروي او په دې ډول یې قانون مات کړی دی. د چین له ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرت لایتزر هم حاضر و. خو لایتزر ویلی چې هیڅ داسې خبره یې نه درویدلې. رابرت لایتزر ویلی چې ټرمپ په هغه غونډه کې هیڅ کله د چین ولسمشر ته زارۍ نه دي کړې چې له امریکا ډېر کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د چارواکي د سنا غونډې ته ویلي چې بلاکس چینایي چارواکو مقرره نشمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې واشنگتن او پیکینګ لاسلیک کړې وه زیات امریکایي محصولات اخلي.
ستاسو له پیغامونو
محمد انی په الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مړی کني ولې د اسماعیله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړي دي، طالبان هم لارې بندې کړي دي. زما له دولت څخه دا هیله ده چې مستدار خلاص کړي او د طالبان څخه هم دا هیله ده چې مستدار خلاص کړي. دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې ودوړ وړنه لري. نو زموږ د طالبان او حکومت څخه دا هیله مستدار اخلاص کې او مشخل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غرا او ما تاسو ته د اخیره د سي ما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. والسلام.
میرویس اخلاقی به هلمند ولایت تاسو ولته کومه
وکیل هم د سولې خبرې چې تر دې راپورې ده یعنی شروع شوې ده، نو موږ ډېر خوشبینه یو، هیله من یم چې هغه 2000 بندیان هم خوشې شي، ځکه چې محمد اشرف غنی ده فرمان ورکړی چې هغه به هم تر دې راپورې ده هغه بندیان به هم خوشې کېږي. نو تر دې راحده د هلمند هر وګړی سوله غواړي، که شپې ژری هم سوله غواړي، که ځوانه طبقه سوله غواړي، که ماشوم یې هم سوله غواړي. نو هیله من یم چې ټول افغانان موږ کله سره یو موټی شو او داسې د نورو خبرو ته ترجیح ورنه کړو، خپل افغانان سره یو موټی شو او سوله، اتفاق او یووالی په خپل ځانو کې راولو. ټول افغانان خوشبینه دي، سوله دي، الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې وې. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 4:30 بجو ته. یو ځل بیا له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د تخار سیمایز چارواکی وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د یو ماین په 14 کې د مدرسې 8 تنه طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکی وایي غلام خان بندر د را روانې دوشنبه په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د خوست د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د خوست والي ته لارښوونه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانیمه شپه د کندهار په مینشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د وزارت ویلي چې د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کردانو د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی 1500 مرکزونه په نښه کړي. او د برتانیا مشهور سندرغاړه ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې په جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله، نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه.
مننه کوم احمد تکا. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ورسو د خبرونو پات راپورونو ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 240 کس په همدې هیواد کې مړه شوي دي. دغه وزارت چارواکو نن پنجشنبه په افغانستان کې د کورونا وایروس د تازه ثبت شوي پیښو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 1459 مثبتو پیښو سره اوس په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټول مثبتې شمېرې تر 25,000 اوښتې دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 240 کسانو مړینه په دې هیواد کې بې ساري ده. دا لومړی وار دی چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په دې شمېر کې کسان د کورونا وایروس له امله مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې وزارت مرستیال بیان نورالله تاریکی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې له یادې ناروغۍ 1502 کسان جوړ شوي، خو 1455 نور پرې اخته شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې جوړ شوي دي چې د غلو جملې څخه 1455 مثبت شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 24 تنو اقتدار سره وفات شوي دي. دا هم باید یادونه وکړم چې په افغانستان کې د ټولو کرونا وایرس مثبتو پیښو تعداد 2502 تنو ته رسېدلی.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د کورونا وایروس له امله لا 1500 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 8000 کسان ترې رغېدلي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. په اعلامیې کې راغلي چې له دغو مرستو به 10.9 میلیونه د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او 1.9 میلیونه نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ په برخه کې ولګول سي. په همدې حال کې د کابل ولایت چارواکو د دې ښار په ځینو سیمو کې د میکروب ضد درمل شیندلي دي. د کابل د والي ویان ناصر مهر ازادي راډیو ته وویل
مجادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفایی ولایت کابل و کمیته های شهی ریاست سهدامه ولایت کابل پروسه از دیوفونی و دواپوشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
خغل مهر جاتبی چه تو کابل خال لگانه گونه دکی و شمیر نوری سیمی با هم دا میکروب زید درملو بنده دواپاشی سی.
دوستانو د خبرونې په وروستیو برخو کې د دوونیزو راپورونو ژمنه مو درسره کړې وه. په دې کې اول به د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام اورې، ورپسې د کور کلي ډرامه مه هیروئ. خو تر دې دمخه د هلمند یو راپور هم لرو. د هلمند 2 میلیونه نفوس دی، خو 4 لکه نجونې پکښې له ښوونځیو محرومې دي. علت یې څه دی؟ په دې اړه تفصیلي راپور د محمد الیاس دایب راپور کې اورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلي کې د نجونو د یوه ښوونځي د دوه پوړیزه ودانۍ کار پیل سو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کرونا وایروس د راخپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړېږي.
په دې کې اکثره چې دي ډېرې د انجونو دپاره.
سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به یې په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادي رادیو ته وویل دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپلې لوڼې د ښځینه ښوونکو او د نجونو دپاره د جلا ودانۍ د نه موجودیت په خاطر ښوونځیو ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې نجونې مو یو ځای په یو شخصي سرای کې دغه کولې، الوکان مو دوه وخته اوسې وخته وه. نور ډیر سخت مشکلات وو. د دغه نوي تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دپاره په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجایش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وسا کېږو، ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو څخه شاګردان مرکزي لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډېره ګټه کې اوس زموږ د چانجر بعضې خلک دي، خاص دغه په خاطر باندې پر ژړا کې پروت یم چې هلته کوچنیان ځوانان مو درس بدلته ځای نه و مخکې. اوس چې دا لیسه جوړه چې دا خو ډېره ګټه هم کوي. زموږ د ولس سره نارینه بدلته ځوانان په هغه ځای کې دا بالکل د چانجر سره خلک چلین دا مرسه د نکیل آباد رون کلی دا شرکي او غربي دا ټول خلک دا
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 4 لکه نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د ناامنیو تر څنګ یو شمېر کسان د کلتوري، مذهبي او کورنۍ ستونزو په خاطر خپل لوڼو ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلا په هلمند کې تقریبا د 6 لکه شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه بې برخې لرو، چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 4 لکه شاوخوا یې چې د هغه انجونې دي. ځکه زموږ د الکانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي، د هغو احصایه زیاته ده. د انجونو د مو بدبختانه باید ووایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مو غوښتنه دا ده چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي، باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي، ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
ښاغلی سفاري وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معارف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي، سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15,000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي، چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمیر یې د کورنۍ لخوا 12 یا تر هغه لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنیو ستونزو تر څنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو